درنو اوریدونکو السلام علیکم. نن دوشنبه د 1340 نیویل مریض کال د دلوی 12 او د 2014 میلادي کال د فبروري لومړۍ ده. زه اسمت ساروانیم د ازادي رادیو په دې خبری خپرونه کې چې د امان الله امیرزی په تخنیکی همکاري وړاندې کیږي په کابل کې د 14 د اسلام آباد د راتلونکي څلور اړخیزې غونډې او ځینو نورو موضوعاتو په اړه راپورونه لرو. لومړی به له فرشتې جلالزی واورو چې په نړۍ کې سره واندي مهرباني.
مننه اسما سروان. د نړۍ د مهمو خبرونو سرخط دا دی چې د ایران د ستر مذهبي مشر آیت الله علي خامنئي د نړیوالو چارو سلاکار اکبر ولایتي د لوړ رتبه روسي چارواکو سره په یو سیاسي کنفرانس کې د ګډون لپاره مسکو ته ورسید. په سوریه کې د سید زینب په سیمه کې د شیګانو په یو زیارت ته نږدې په دریو چاودنو کې لږ تر لږه یو اویا تنه وژل شوي او تر سلو زیات زخمیان دي. او په عین حال کې د سوریې د اپوزیسیون او حکومت استازي په جنیوا کې د خبرو لپاره راغونډ شوي دي. او د امریکا د ولسمشرۍ ټاکنو لپاره د حزبي انتخاباتي غونډو لړۍ نن له ایوا ایالته پیل کیږي.
لومړی به د افغانستان خبرونه واورو چې ناجیه صافی وړاندې کوي.
په پیل کې د مهمه خبرونو سر ټکی اورئ. په کابل کې د امن نظم د پولیسو د قمندانې مخې ته په درنه چاودنه کې لس تنه وژل شوي او شل نور ټپیان دي. د افغانستان اجرائیه رئیس نن د هند له لومړي وزیر نریندرا مودي سره وکتل او د افغانستان د ښځو چارو وزیر په سیاسي سازمانونو کې د ښځو په پراخ ګډون ټینګار کوي. د خبرونو تفصیل. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي چې په کابل کې د امن نظم د پولیسو د قمندانې مخې ته په درنه چاودنه کې لس تنه وژل شوي او شل نور ټپیان دي. د کورنیو چارو وزارت امنیتي معین ایوب سالنګي په خپل ټویټر پاڼه کې لیکلي چې اکثره وژل شوي کسان ملکي وګړي دي. په همدې حال کې د کابل د امنیت قمندانې د جنایي تحقیقاتو مشر فریدون عبیدی د پیښې په سیمه کې خبرلانو ته وویل چې په دې انتحاري حمله کې د دوو پولیسو په ګډون 9 تنه وژل شوي او 12 نور ټپیان دي. دغه حمله د مسخین د 2 بجو په شاوخوا کې د دهمزنګ چوک ته نږدې د امن نظم د پولیسو د قمندانې مخې ته وشوه. د حملې مسولیت وسلوالو طالبانو منلای. د افغانستان د سولې عالی شورا وایي چې په اسلام آباد کې د سولې په تړاو درېمه څلور اړخیزه غونډه به له طالبانو سره مخامخ خبرو ته زمینه برابره کړي. د دې شورا د نړیوالو اړیکو د کمیټې رئیس حبیب الله فوزی نن ازادي رادیو سره په خبرو کې دا احتمال هم رد نه کړ چې ګنی په درېمه څلور اړخیزه غونډه کې به وسلوال طالبان هم ګډون وکړي.
څلور اړخیزې غونډه به د دریم ځل لپاره په اسلام آباد کې کیږي. دا چې په درېمه ناسته کې به طالبان راځي یا به د حزب اسلامي نمایندګان راځي البته زیره دوام نه یعنی احتمال دی لري چې ګډون وکړي.
ټاکل شوی چې د افغانستان د سولې په اړه د امریکا، چین، پاکستان او افغانستان د استازیو د څلور اړخیزې کمیټې درېمه غونډه د فبروري په 6 نیټه په اسلام آباد کې جوړه شي. د افغان حکومت اجرائیه رئیس عبدالله د هند له صدر اعظم نریندرا مودي سره د دواړو هیوادونو د اړیکو پر پیاوړتیا، له طالبانو سره د سولې پر پروسې او چابهار بندر په اړه خبرې وکړې. د اجرائیه ریاست خبرپاڼه وایي چې عبدالله هند ته د خپل سفر په ترڅ کې نن له نریندرا مودي سره خبرې وکړې او دا پریکړه هم وشوه چې سیاسي پاسپورت لرونکي افغانان له دې وروسته له ویزې پرته هند ته تللی شي. ټاکل شوی چې عبدالله د چهارشنبې په ورځ د سیمه ییزو همکار یو پاړه په یو غونډه کې هم برخه واخلي. او د افغانستان د ښځو چارو وزیر وایي په سیاسي سازمانونو کې د ښځو په پراخ ګډون ټینګار کوي. دلبر نظری نن د ښځو په اړه د یوې درې ورځنۍ غونډې په لومړۍ ورځ رسنیو ته وویل چې په سیاسي سازمانونو کې دا مهال د ښځو ګډون کمرنګ دی. دا د افغانستان اړوند خبرونه. بهرني خبرونه له فرشتې جلال زای څخه اوري.
د ایران د ستر مذهبي مشر آیت الله علي خامنئي د نړیوالو چارو سلاکار علي اکبر ولایتي له لوړ رتبه روسي چارواکو سره په سیاسي کنفرانس کې د ګډون لپاره نن مسکو ته ورسید. ایراني مطبوعات وایي چې ولایتي به روسیې ته په دې څلور ورځني سفر کې پر نړیوالو سیمه ییزو سیاسي او امنیتي مسئلو خبرې وکړي. علي اکبر ولایتي ویلي چې د روسیې د ستراتیژیکو مطالعاتو انسټیټیوټ مسکو ته وربللی او له تهران تر تګ مخکې خبریالانو ته وویل چې ایران او روسیه د نړیوالې سولې او اړیکو د ټینګښت لپاره مهم رول لوبولی شي. خامنه‌ای د نړیوالو اړیکو سلاکار ویلي چې ایران او روسیه په نړۍ او سیمه کې ډیر نفوذ لري او د ډیر او مسکو ته دا سفرې د خامنه‌ای د ستراتیژیکو پلانونو پر اساس شوی دی. په سوریه کې د سید زینب په سیمه کې د شیعګانو یو زیارت ته نږدې لږ تر لږه یو اویا تنه په دریو چاودنو کې ووژل شول. رپورټونه وایي چې پرون په دې سیمه کې د یو موټر او دوو انتحاري حمله کوونکو په چاودنه کې تر سلو زیات خلک زخمیان شوي دي. د سوریه د بشري حقونو د څارنې ادارې چې مرکز یې په لندن کې دی نن وویل چې په هغو یو اویا تنو کې چې پرون وژل شوي لږ تر لږه 240 تنه د سوریه د حکومت پلویان جنګیالي دي او نور ټول ملکي خلک دي. په وژل شویو کسانو کې زیات ماشومان هم شامل دي. د اروپایي اتحادیې د بهرنۍ کړنداري مشري فدریکا مغرینی ویلي چې د دې حملو هدف په څرګند ډول د سوریې د لانجې د حل لپاره د یوې سیاسي پروسې پیل ته خنډ جوړول و. په سوریه کې روانه جګړه کې لږ تر لږه 2.5 لک کسان تر اوسه وژل شوي دي. دمشق ته نږدې د سید زینب په سیمه کې د اسلام د پیغمبر د لمسی زیارت دی. د اسلامي دولت په نوم وسوالي ډلې یا داعش د پرونیو حملو مسؤلیت اخیستی او ویلي دي چې دمشق ته نږدې د شیعه ملیشو یو ستر مرکز یې ویشتی دی. په سوریه کې دغه وروستۍ حمله په داسې حال کې سوي چې د دې هیواد د حکومت او د اپوزیسیون ډلې د ملګرو ملتونو په منځګړیتوب د سولې د مذاکرو لپاره په جنیوا کې راغونډ شوي دي. په سوریه کې د اپوزیسیون تر ټولو لوی ډلې چې د مذاکرو عالي شورا ورته ویل کېږي پرون وویل چې مذاکرو ته تر ورتګ مخکې غواړي چې ځینې مثبت پرمختګونه وویني. د دې ډلې ویندوی ویلي چې نړیواله ټولنه باید دوی ته څرګنده کړي چې د غوښتنو په اړه یې جدي دریځ لري. د اپوزیسیون دا ډله غواړي چې د سوریې حکومت له ټولو زندانونو ښځې او کوچنیان خوشي کړي او مرستې مواد محاصره شویو سیمو ته ورواستوي. د امریکا د ولسمشرۍ ټاکنو لپاره د انتخاباتي حزبي غونډو لړۍ به نن له آیوا ایالته پیل شي. په ټاکنو کې د جمهور غوښتونکو مخکښ کاندید ډونالد ټرمپ تر سناتورانو ټیټ کروز او مارکو روبیو مخکې دی. په دیموکراتو کې د امریکا د بهرنیو چارو مخکنی وزیر هیلری کلنټن له سناتور برني ساندرز سره په لږ توپیر کې ولاړه ده. د جمهوري غوښتونکو ګوند له لوري یوولس عمده کاندیدان سیالۍ ته درېدلي خو دیموکرات ګوند یوازې درې کاندیدان وړاندې کړي دي. زیاتو کاندیدانو له تیر کال راهیسې کمپاینونه پیل کړي او پر آیوا او نیو همشیر ایالتونو چې د رایو بهیر پکې پیلېدونکی دی تمرکز زیات دی. د امریکا د جمهوري ریاست ټاکنې د نومبر په 8مه کېږي. دیموکرات او جمهوري غوښتونکو ګوند باید د جولای په میاشت کې خپل رسمي وروستي کاندیدان اعلان کړي. د اکسفام نړیوالې خیریه ادارې د روسیې په ګډون پر ګڼ شمېر هېوادونو د سوریې په حالاتو کې د لاسوهنې او هلته د رواني جګړې له قربانیانو سره د کافي مرستې نه کولو په خاطر نیوکې کړې دي. د اکسفام په رپورټ کې چې نن خپور شوی روسیا، سعودي عربستان او فرانسه هغه هېوادونه بلل شوي چې لږ تر لږه سخاوتمندانه مالی کومک کړی دی. او په روسیه کې د بشري حقوقو د ملاتړ یو شمېر ادارو نن له حکومت او غوښتل چې د هغې ویډیو په اړه څېړنه وکړي چې د چچن مشر رمضان قدیروف پر انستګرام خبره کړې ده. په دې ویډیو کې څرګندېږي چې یو وسلوال پر دوو پیژندل شویو بشري فعالانو ډزې کوي. د دې خبر نور جزئیات په بل خبرونه کې واوري.
او د هم د افغانستان د یو شمېر لویو ښارونو د هوا حالاتو اټکل چې نړیوالو ادارو یې د سانتیګریډ په کچه وړاندوینه کړې ده. په راتلونکو 12 ساعتونو کې به په فیض آباد کې اسمان وریځ وي، د تودوخې لوړه درجه یې 3، ټیټه منفي 14. په بامیان کې به اسمان وریځ وي، د تودوخې لوړه درجه یې منفي 3، ټیټه منفي 4. په ګردیز کې به اسمان شین وي، د تودوخې لوړه درجه یې 2، ټیټه منفي 9. په کابل کې هم اسمان شین دی، د تودوخې لوړه درجه یې 10، ټیټه منفي 3. په کندهار کې به اسمان شین وي، د تودوخې لوړه درجه یې 12، ټیټه منفي 2. په مزار شریف ښار کې اسمان وریځ دی، د تودوخې لوړه درجه یې 9، ټیټه 2. په هرات او جلال آباد ښارونو کې هم اسمان وریځ اټکل شوی. په هرات کې د تودوخې لوړه درجه یې 12، ټیټه منفي 2. او په جلال آباد کې د تودوخې لوړه درجه 13، ټیټه منفي 1 اټکل شوی دی.
تاسو له ازادي رادیو خبری خبرونه اوري. په کابل کې انتحاري چاودنې شاوخوا لسته نوښلې د پیښې لزایه د ازادي رادیو د خبريال دسترګو لیدلې حال درکوي. د راتلونکي شنبه په ورځ د افغانستان د سولې په اړه څلور ارخیز غونډه جوړی شي. د سولې عالی شورا په دې غونډه کې د طالبانو د ګډون احتمال نه ردوي.
دا چې په درېم ناشته کې به طالبان راځي یا به د حزب اسلامي نمایندګان راځي خبره دوام نه، یعنی احتمال دی لري چې ګډون وکړي.
په افغانستان کې د تاوتریخوالي زیاتېدو امریکا اړ ایستلې چې په دې هیواد کې د خپلو پوځیانو پر شمېر بیا غور وکړي. د د لاجوردو د لارې د پرانستلو په اړه په ترکیه کې غونډه جوړی شي.
د دغې لارې نه استفاده وکړو نو زموږ صادرات، زموږ واردات چې د اروپایي هېوادونو سره دي او ډېر زیات وخت به ماسکینو ته جنس شي.
د کندوز چارواکي وایي په امام صاحب کې 200 بهرني سختدریزي جنگي شي. په هلمند کې خبري اعلانو ته د معلوماتو د لاسرسي کمیسیون جوړ شو.
خبرالان د معلومات د لاسرسي په برخه کې ډېر ستونزې لري. ځینې چارواکي دي چې په وخت خبرالان ته معلومات نه ورکوي.
له ازبکستان څخه کابل ته د تلونکو برېښنا په لاره کې ستونزې نورې هم زیاتې شوې دي. لکه څنګه چې مو په خبرونو کې واوریدل، په کابل ښار کې نن له یوې وقفې وروسته یو ځل بیا انتحاري حمله شوې ده. راپورونه وایي چې په دې چاودنه کې تر شلو زیات کسان چې اکثره ملکیان دي یا وژل شوي او یا هم ټپیان دي. د پیښو د تلفاتو د دقیق معلوماتو لپاره بل اسدالله لودین څخه وپوښتو چې د پیښې ځای لیدلی دی او فعلا د ازادي راډیو د کابل په سټوډیو کې دی. لودین صاحب، مهرباني.
ډېره مننه سروان صاحب، سلامونه تاسو او ټولو اوریدونکو ته. د کابل امنیتي چارواکي وایي چې د دهمزنګ د سیمې په نننۍ انتحاري حمله کې 9 کسان وژل شوي او 12 نور ټپیان دي. د کابل امنیتي چارواکي وایي چې د درېم امنیتي حوزې په سیمه کې د شوي انتحاري حمله تلفات له دو پولیسو پراته ټول عام وګړي دي. د امنیت قمندانۍ د جنايي تحقیقاتو مشر فریدون عبیدی وایي انتحاري حمله کوونکي پلی روان وو او کله چې د امن نظم او امن د قمندانۍ مخې ته د پولیسو لخوا وپیژندل شو نو پر ځان پورې چاودونکي مواد وچول. خاغلی عبیدی د پیښې په سیمه کې خبريالانو ته وویل چې په حمله کې هماغه دوه پولیسو وژل شول چې حمله کوونکي پیژندلې وو او نږدې ور روان وو. خدای چې د خاغلی عبیدی خبري واورو.
اونا یک عمله انتحاری را در راه عام پیش ازی که پلیس او را شناسایی کرد و میخواست دستگیر کنه او را خدا انفجار داد در بین مردم ملکی و ما 9 نفر شهید و 12 نفر زخمی داریم. شما خودتان میفهمین که یک راه پر ازدحام شهر کابل است، یک سرک مزدحم است، اکثرشان ملکی هستند، فقط ما 2 نفر شهید پلیس داریم در بین ازی و همون پلیس هایی است که انتحاری را شناسایی کردند.
باید ویم چې حمله د 2 بجو په شاوخوا کې د دهمزنګ چاو ته نږدې د امن نظم او امن د پولیسو قمندانۍ ته نږدې وشوه او د سیمې ته د سرحدي پولیسو قمندانۍ او دغه راز د ترافیکو ریاست هم نږدې پراته دي. بل ورته د کورنۍ چارو وزارت امنیتي معین ایوب سالنګي په خپل ټویټر پاڼه کې لیکلي چې په دې حمله کې 10 کسان وژل شوي او 40 نور ټپیان دي. دا په داسې حال کې ده چې شاوخوا 2 اونۍ وړاندې د دهمزنګ ورها خوا د دارلمان په سړک د ترو تلویزیون د کارکونکو پر موټر انتحاري حمله وشوه. د نننۍ هم انتحاري حمله عیني شهیدان وای چې دوی په خپل سترګو یو شمیر ټپیان او زخمیان لیدل چې په بد وضعیت کې وو. خدای چې د 2 تن عیني شهیدانو خبرې هم واورو.
ما سهیل رستمی هستم، باشنده محل هستم. زمانی که ما از کوچه بیرون شدم آمبولانس ها عبور و مرور زیاد داشتن. دیگه از تلفات چیز دقیقا ما آگاهی ندارم. دیگه هم آمبولانس زیاد بود در ساحه.
اسمم سامی است، میخواستم طرف دمزنگ طرف نوآباد بیایم. زخمی ها را از دور که دیدیم روبروی نزد ما یک دونه افتیدگی بود، یک دونه از نفر سرباز مرده را دونه سیزان را دیدیم بس که یک تشبیخ یک دونه پایش کن نزدیک دروازه باغ وش افتاد.
د حمله مسولیت وسلوالو طالبانو اخیستې. د طالبانو ویان زبیح الله مجاهد په خپل ټویټر پاڼه کې ادعا کړې چې په دې حمله کې امنیتي سرتیرو ته درنه مرګ ژوبله اړولې ده. دغه حمله نن چې د 2 بجو په شاوخوا کې وشوه، په داسې وخت کې وشوه چې په د مزنګ په سیمه کې د موټرو ګڼه ګوڼه هم زیاته وه. نو موږ هڅه کوو چې د دې حمله په اړه نور پرمختګونه پر راتلونکو خبرونو کې لوریدونکو سره شریک کړو. خو باید وایم چې لوړپوړ افغان چارواکو له هغې ډلې اجرایي رئیس عبدالعبدالله چې د هند په سفر بوخ دی دغه حمله غندلې او له قربانیانو سره یې خپل تسلیت شریک کړی دی.
ډېر زیاته مننه اسدالله لودینو چې د کابل ښار د نننۍ انتحاري حمله په اړه معلومات راکول.
راپورونه، مرکه او تبصره په خپل وخت له ازادي راډیو نه.
د سولې عالی شورا وایي د سولې په اړه درېمه څلور اړخیزه غونډه به له طالبانو سره مخامخ خبرو ته لار اواره کړي. د دې شورا د نړیوالو اړیکو د کمیټې مشر حبیب الله فوزی ازادي راډیو ته وویل په راتلونکي څلور اړخیزه غونډه کې هغه مسایل هم تعقیبیږي چې له طالبانو سره څه وخت او څه ډول سوله وشي. له بلې خوا د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي چې د افغانستان د سولې په اړه په اسلام آباد کې جوړېدونکې درېمې څلور اړخیزې غونډې ته بشپړه تیاری نیول شوې ده. په دې اړه نور جزئیات له کابل د رحمت الله افغان پر راپور کې اورو.
د افغانستان د سولې عالی شورا وایي د پګواش د چلنیز بنسټ په غونډه کې د طالبانو شرایطو او دریسته په کتو احتمال شته چې طالبان به د سولې په درېمه څلور اړخیزه غونډه کې ګډون وکړي. د دغه شورا د نړیوالو اړیکو د کمیټې مشر حبیب الله فوزی د دوشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل په راتلونکي څلور اړخیزه غونډه کې به د یو شمېر پرېکړو سربیره له طالبانو سره مخامخ خبرو ته زمینه برابره شي.
دې څلور اړخیزو غونډو په پای کې څنګه کولای شي چې له طالبانو سره په نږدې راتلونکو کې خبرې اترې پیل کړي او په کومو تګلارو باندې پیل شي. دا چې په درېمه ناسته کې به طالبان راځي یا به د حزب اسلامي نمایندګان راځي ډېره دوام نه یعنی احتمال دی لري چې ګډون وکړي، ولی خو له دې وروسته غالب احتمال دا ده چې طالبان به په مذاکراتو کې ورسره حاضر شي.
ښاغلی فوزي زیاته کړه د ملا منصور په مشرۍ د طالبانو ځواکمنه ډله به د سولې په خبرو کې ګډون وکړي او له دې سره به د ملا رسول په مشرۍ د طالبانو بېله شوې ډله او د حکمتیار په مشرۍ د حزب اسلامي استازي به هم د سولې خبرو ته وهڅول شي. ټاکل شوی چې د افغانستان د سولې په اړه د امریکا، چین، پاکستان او افغانستان درېمه څلور اړخیزه غونډه د روانې فبروري په شپږمه په اسلام آباد کې جوړه شي. له دې وړاندې دې ته ورته دوه غونډې، یوه یې په اسلام آباد او بله یې په کابل کې ترسره شوې چې له طالبانو سره د سولې لارې په نقشې بحثونه پکې شوي وو. په ورته وخت کې د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي چې د افغانستان د سولې په اړه په اسلام آباد کې درېمې څلور اړخیزې غونډې ته بشپړ چمتووالی لري. د دغه وزارت مرستیال ویان خیرالله آزاد ازادي راډیو ته وویل چې د سولې د لارې نقشې ماتن یې چمتو کړی او د غونډې ګډونوالو ته یې سپارلی دی.
په مخکنی غونډه کې د سولې لار د نقشې په ټولو اړخونو موافقه وشوه. هیله من یو په پاتې برخو به یې د اسلام آباد په غونډه کې خبرې نهایي شي. موږ د سولې د لارې نقشې متن چمتو کړی او درې اړخیزو خواو ته موږ سپارلی. دوی هم خپل نظرونه یاداشت کوي. هیله مو دا ده چې د سولې د لارې نقشې په متن توافق وشي.
یو شمېر سیاسي کارپوهان په دې باور دي چې چین، پاکستان او امریکا د افغانستان په سوله کې مهم رول لري او پر طالبانو د خپل اغیز په کارولو سره کولای شي چې هغوی د سولې خبرو ته چمتو کړي. د سیاسي چارو کارپوه داود مایار ازادي راډیو ته وویل چې درې واړه هیوادونه باید د افغانستان د سولې په خبرو کې صداقت وښيي.
د رحمت الله افغان په راپور کې مو د سولې د عالي شورا د نړیوالو اړیکو د کمیټې د مشر حبیب الله فوزی په قول واوریدل چې په راتلونکي څلور اړخیزه غونډه کې د سولې په پروسه کې طالبانو او حزب اسلامي ته د بلنې د ورکولو احتمال شته. تر دې مخکې د پاکستان د بهرنیو اړیکو سلاکار سرتاج عزیز ویلي وو چې څلور هیوادونه یعنی افغانستان، پاکستان، امریکا او چین به د اسلام آباد په راتلونکي غونډه کې چې د راتلونکي شنبه په ورځ جوړیږي په خپل منځ کې یوې موافقې ته ورسیږي، یعنی د سولې په طرحې یا د لارې په نقشې به سلا وکړي. بیا به د افغانستان د دولت وسلوالو مخالفانو ته د سولې بلنه ورکړي چې د سولې په خبرو کې ګډون وکړي. تاسو دغو خبرو ته څومره خوشبینه یاست، خصوصا په داسې حال کې چې په افغانستان کې جګړه دوام لري؟ نن هم انتحاري حمله وشوه چې تر شلو زیات کسان پکې مړه او ژوبل شول او اکثر هم د راپورونو پر اساس ملکیان ول. په داسې یو حالت کې سولې ته څومره خوشبینه یاست؟ لنډې خبرتیا وروسته تاسو اوریدونکو ته د ټلیفون شمیرې اعلانوو او هیله لرو چې د دې موضوع په اړه لن نظر څرګند کړي.
خبری ساعت له دوشنبه نه تر چهارشنبه پورې د ماسپښین په څلورو بجو له ازادي راډیو نه.
د امریکا ځینې مقامات وایي چې د دغه هیواد ولسمشر وروسته لدی چې په افغانستان کې جګړو زور اخیسته او تشدد زیات شوی دی، مجبوره شوی دی چې په افغانستان کې د خپلو پوځیانو پر شمیر بیا غور وکړي. په دې اړه هم د دې خبرونې په دوام کې راپور لرو، خو اوس د هغه موضوع په اړه ستاسو نظر غواړو چې مخکې مو اعلان کړه، یعنی په داسې حال کې چې انتحاري حمله او جګړه دوام لري، سولې ته تاسو څومره خوشبینه یاست؟ د ټلیفون شمیرې دي 0909 203 1540 او 0 پینځوس. اوریدونکو له روزان واری شیکي.
سلام خالد، دائم سره د هلمند څخه خبرې کوم.
مهرباني کوئ صاحب.
سلام علیکم، قبول کزما نظر خدا دې چې هغه مسولې خبرې خو حتما ضرور دی باید وشي او ګټه به ورکوي. د قطر د دفتر د لارې خبرې وشي، هغه رسمي طالبان هغه وایي چې هغه دفتر دی او باید دا رسمیان شي او د طالبانو د خبرو لپاره بل خبرو بل لار تام نه او دا خبرې چې د پاکستان خبره پکې کې یا د چین یا د امریکې او دا چې په یو طرفه خبرې دي دا هیڅ کله موږ په نظر باندې نه ګټه وکړي او نن طالبانو څه د قبول وایي.
ډېره مننه. سلامت اوسه. هیله لرو چې لنډ نظر چې څو کسان نور هم وکړي شي چې خبرې وکړي. ډېره مننه. بل اوریدونکو لرو ځان معرفي کوي. هیله لرو چې لنډ خبرې وکړي.
بله جلال الدین د هلمند ولایت له ګرمسیر ولسوالۍ نه خبره کوم.
مهرباني کوئ جلال الدین صاحب.
ساروان صاحب سوال هلته راتلی چې دا خارجان له افغانستانه ووځي او طالبان راشي له افغان حکومت سره مخامخ خپلې خبرې وکړي چې خارجان دلې په افغانستان کې سوله نه شي راتلی. خارجان هم لاسوانه کوي، نور ملکونه هم لاسوانه کوي. خارجان نه غواړي چې سوله دې په افغانستان کې راشي.
ډېره مننه. سلامت 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 اوسې جلال الدین صاحب. ویلي مو چې لنډ نظر د دې لپاره چې زیات کسان وکړي چې نظر څرګند کړي. مهرباني تاسو بل اوریدونکی لرو. مهرباني کوئ صاحب، متاسفانه تاسو له دې فرصت استفاده ونه کړه. بل اوریدونکو ته نوبت ورکو. مهرباني. د دې ټلیفون هم قطع شو. خیر، تاسو کولای شئ چې د دې موضوع په اړه د افغان بیسیم د 1973 شمیرې لاري هم خپل لن نظرونه راوستوي. هیله لرو چې نظر مخې تر دې چې راوستوي د خپل موبایل لاري اول اول ولې چې څومره لیکل دي لطفا لن نظر ولیکي. تاسو اس ام اسونه به چې د افغان بیسیم د 1973 شمیرې لاري راستوي د دې خبرونه په ترڅ کې لنور اوریدونکو سره شریک کړو.
د ازادي رادیو خبری ساعت.
په افغانستان کې د جګړو تازه څپې د امریکا ولسمشر اړیستلې دی چې په افغانستان کې د خپل سرتیرو د شمیر په اړه بیا غور وکړي. په همدې حال کې د باراک اوباما له خوا په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو د مشي لپاره نومول شوی جنرال ویلي چې دوی به په افغانستان کې د پاتې کېدونکو امریکایي سرتیرو د شمیر په اړه هر ارخیزه چیرنه وکوي. رضوان مراد په دې اړه نور جزئیات اوروي.
د متحده ایالاتو ولسمشر د دوهم ځل لپاره په افغانستان کې د امریکایي سرتیرو د شمیر د کمولو پر خپل پلان له سره غور کوي. باراک اوباما تر دې مخکې ویلي چې تر 2018 کال پورې به کله چې د نوموړي د واک موده پای ته رسیږي په افغانستان کې د امریکایي عسکرو شمیر له 9800 څخه 15500 ته راښکته کړي. د افغانستان او پاکستان لپاره د امریکا پخوانی استازي جیمز ډابنز اسوسییټډ پریس خبري آژانس ته ویلي فکر نه کوي چې ولسمشر اوباما به په نږدې راتلونکي کې په افغانستان کې د امریکایي سرتیرو شمیر کم کړي. د ښاغلي ډابنز په خبره ولسمشر اوباما به خیدا پریکړه د متحده ایالاتو راتلونکي ولسمشر ته پریږدي. د امریکا د پوسټ لوړ رتبه قومندانان او د کانګرس ډیموکرات او جمهوریت غوښتونکو غړي په دې باور دي چې په افغانستان کې د سرتیرو د شمیر د تنظیمولو په اړه د ولسمشر اوباما د واک په پاتې موده کې پریکړه کول به ښه فکر نه وي. په همدې حال کې جمهوریت غوښتونکو سناتور او د سنا د پوځي خدماتو د کمیټې مشر جان مکین ویلي چې افغانستان اوس په بحراني حالت کې دی. په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو د قومندانۍ لپاره د ولسمشر اوباما له خوا نومول شوی جنرال مایک نیکولسن ویلي چې که کانګرس د تایید کړي نو په څو میاشتو کې به د افغانستان د وضعیت او دغلته د پاتې کېدونکو امریکایي سرتیرو د شمیر په اړه هر اړخیزه څېړنه وکړي. جنرال نیکولسن د افغان امنیتي ځواکونو وړتیا ستایلې ده. خدای هم ویلې دي چې افغان ځواکونه لا د دې جوګ نه دي چې په یوازې سر د خپل هیواد امنیتي وضعیت ټینګ وساتي.
د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي په نږدې راتلونکي کې به د لاجورد د لارې د فعالولو لپاره په ترکیه کې یوه ناسته جوړه شي. د دې وزارت چارواکي وایي له 2014 میلادي کال راهیسې په دې اړه په ترکمنستان او ګرجستان کې دوی غونډې جوړې شوې چې په تخنیکي لارو چارو یې موافقه کړې ده. د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو وزارت وایي د لاجورد لار له اروپایي هیوادونو سره د افغانستان د سوداګرۍ د اړیکو د ټینګولو لپاره ښه لار ده. په دې اړه د خان محمد سین راپور واوري.
افغان چارواکي وایي چې له اروپایي هیوادونو سره د هیواد د ترانزیت او تجارت د پراختیا په هدف د لاجوردو د لارې جوړولو ته هڅې تیزی کړې دي. د لاجوردو تاریخي لار افغانستان د منځنۍ اسیا د هیوادونو له لارې له اروپا سره نښلوي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي له 2014 میلادي کال راهیسې په دې اړه په ترکمنستان او ګرجستان کې دوه ناستې شوې چې پر تخنیکي لارو چارو موافقه شوې او وروستۍ ناسته به په نږدې راتلونکي کې په ترکیه کې جوړه شي. د دغه وزارت د ویاند مرستیال خیرالله آزاد د دوشنبه په ورځ آزادي راډیو ته وویل چې د لاجوردو د لارې د 15 غړو هیوادونو ترمنځ د توافقنامې طرحه چمتو شوې ده.
تا توافقنامه که به خاطر امضای توافقنامه پنج جانبه پیشنویس شو آماده شده.
د دغه 15 خیز توافقنامه د لاسلی کول لپاره مسوده تیار شوی. لدی مخ کې په دوه تخنیکی ناستو کې د توافقنامه پر جزئیات خبري شوی او په پام کې دا چې درې مناسته په شاوخه دوه راتلونکو میاشتو کې په ترکیه کې جوړ شي. هله دا د ترکیه ناسته موږ دغه 15 خیز توافقنامه لاسلی کول ته نږدې کړی.
د لاجوردو د تاریخي لارې د فعالولو په توافقنامه کې افغانستان، ترکمنستان، آذربایجان، ګرجستان او ترکیه شامل دي. افغان چارواکي وایي د پاکستان د کراچي او د ایران د چابهار پر بندرونو سربیره دا درېمه لاره ده چې د افغانستان او اروپایي هیوادونو ترمنځ به تجارتي اړیکې ټینګ کړي. د بهرنیو چارو وزارت دا هم وایي چې د لاجوردو له لارې به اروپایي هیوادونو ته د افغانستان د سوداګریزو مالونو د یوه کانټینر د انتقال په بیه کې له زرو ډالرو څخه تر 1500 ډالرو پورې کموالی راشي. د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو وزارت د نړیوالې سوداګرۍ رئیس رحیم محمد هم له آزادۍ راډیو سره په خبرو کې د لاجوردو لار د افغانستان لپاره ګټوره وبلله.
دغه لاجورد لاره چې د افغانستان د صادراتو لپاره کله د اروپایي ښارونو ته ځي او اروپایي مارکیټ ته ځي نږدې ترینه لاره ده. که موږ د کراچۍ نه استفاده وکړو یا د چابهار نه، هغه کښتۍ مې ډېر په لرې لاره باندې راتوي. خو موږ که چېرته د دغه لارې نه استفاده وکړو نو زموږ صادرات، زموږ واردات چې د اروپایي هېوادونو سره دي او دغه وز مملکتونو سره دي، یو خو به د دې د ترانسپورټ هزینه چې دا راکمه شي او بل دا چې په ډېر زر وخت کې به مارکیټونو ته جنس رسي.
ښاغلی محمد دا هم وویل چې پخوا تر دې به د لاجوردو پر تاریخي لار د افغانستان مالونه لومړی ترکمنستان، بیا آذربایجان، ګرجستان او ورپسې به ترکیې ته رسېدل. دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان جمهور رئیس اشرف غنی ډېر ځله په خپلو خبرو کې ویلي چې افغانستان به د ګاونډیو او اروپایي هیوادونو د تجارت او ترانزیت په یوه فعال دهلیز بدل کړي. کارپوهان وایي د لاجوردو د لارې فعالېدل به د هیواد پر اقتصادي وده او تجارتي پراختیا مثبت اثر وکړي. د دې کارپوهانو له ډلې عبدالله واحدیار آزادي راډیو ته وویل
د افغانستان د اقتصاد لپاره تر ټولو خورا او ډېر مهم اقدام ده. د افغانستان اقتصادي رشد په دې لارې پورې مستقیما تړلی ده. له دې لارې فعالېدو سره افغاني تجاران رشد کوي، ورسره د افغانستان جی ډی پی یا اقتصادي رشد چې دا هغه لوړیږي، ورسره صادرات زیاتیږي. د صادراتو زیاتېدو سره زموږ تجاران تقویه کیږي او اقتصاد او د مملکت اقتصاد په پښو باندې درېږي.
د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو خونه وایي سره له دې چې افغانستان له ایران او پاکستان سره ترانزیتي تفاهمنامې لري، خو له دې سره سره په دواړو هیوادونو کې افغان صادرونکو او واردونکو ته لازمې اسانتیاوې نه دي برابرې شوې. افغان حکومت وایي افغانستان اوس مهال د تجارت د نړیوال سازمان غړیتوب خپل کړی او خپلې ټولې ستونزې به د یاد سازمان د اصولو په مرسته له ګاونډیو او د نړۍ له هیوادونو سره اوارې کړي.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بیسیم د شرکت د 1903 شمیرې له لارې آزادۍ راډیو ته راستولې دي.
د پکتیا له څمکنیو ولسوالۍ څخه سمیع الله حلیمي تندر لیکلي په افغانستان کې سوله هغه وخت راتلی شي چې افغان حکومت د طالبانو ټولې غوښتنې ومني. مرتضی قلمزوی له کندهار لیکلي سوله ناممکنه ده تر څو چې پاکستان له دوه مخي سیاست لاس وانخلي او خارجي فشار پرې وارد نشي سوله نشي راتلی. له کندهار جانان له ژیړي ولسوالۍ څخه لیکلي وایي افغانستان هله جوړېدای شي چې د پاکستان لاسونه په اوږو کې قطع شي. بهودین د هلمند له ګرمسیر ولسوالۍ څخه لیکلي دی وایي زما په فکر به سوله هلته وشي چې خارجان له افغانستانه ووسي. رفیع الله توحید یار له ارزګانه لیکلي دی وایي تر څو چې جنګ ونه درېږي سوله نه کېږي، باید اول اوربند وشي. او قدرت الله له هلمند له نادالي څخه لیکلي وایي سوله هغه وخت راځي چې افغانان او افغانان سره کښېني، یعنی طالبان او افغان حکومت سره کښېني او نورو ته له نورو د نورو لاسوهنه قطع کړي. تاسو زموږ غږ له آزادی رادیو اوري. هغه پیغامونه مو واوریدل چې په افغانستان کې د سولې د امکاناتو په اړه تاسو اوریدونکو د افغان بیسیم د 1903 شمیرې لاري راستولو، بیا هم کولای شئ چې د دې موضوع په ارتباط نظرونه راوستوي. د افغان بیسیم 1903 شمیره په یاد لري. د دې خبري ساعت په دوام کې بیا هم راپورونه لرو. په یو راپور کې به واوري چې د پاکستان د مرکزی حکومت اطلاعاتو وزیر پرویز رشید وایي چې د پاکستان د امنیتي ځواکونو لخوا په عملیاتو کې وستوالو سخت دریزو تا سخت مرگ جوبل او شده. لکندوز پای و راپور که او ری چه ده کندوز چارواکی وی چه پا امام صاحب الاسوالی که ده دولت ده وستوالو مخالفانو سره 200 بحرانی سخت دریزی هم ملگری دیم. څلور بجو دیرش دقیقه شوی ده خبروانی نیمایی برخی در رسیدلی و وسپا فرشته جلازه ده دی ساتلان خبرو نواب روی.
د افغانستان د کورنیو چارو وزارت نن وویل چې په کابل کې د امن نظم د پولیسو د قمندانۍ مخې ته په درنه چاودنه کې لس تنه ووژل سول او شل تنه زخمیان دي. د کورنیو چارو د وزارت امنیتي معین ایوب سالنګي پر ټویټر لیکلی چې اکثر وژل سوي کسان ملکی وګړي دي. د افغانستان د سولې علي شورا وایي چې په اسلام آباد کې د سولې په اړه دریمه څلور اړخیزه غونډه به له طالبانو سره مخامخ خبرو ته زمینه برابر کړم. دا خبرې په اسلام آباد کې کیږي او د جنوري په شپږمه پلان شوی دی، د فبروري په شپږمه پلان شوی دی. د حکومت اجرایی رئیس عبدالله عبدالله د هند صدر اعظم نریندرا مودي سره د دواړو هیوادونو د اړیکو پر پراختیا خبرې کړې دي. دوی دواړو له طالبانو سره د حکومت د سولې پر مذاکرو او د چابهار د بند په اړه هم بحث کړی دی. په سوریه کې د اپوزیسیون او حکومت استازي په جنیوا کې د ملګرو ملتونو په منځګړیتوب خبرې کوي. په سوریه کې د بشري حقوقو د څارنې ډلې نن له لندن وویل چې پرون د مشت نږدې د سعیده زینب په سیمه کې په دریو چاودنو کې لږ تر لږه یو اویا تنه وژل سوي دي چې زیاتې ملکي کسان دي او تر سلو زیات زخمیان دي. په نړیوالو چارو کې د ایران د ستر مذهبي مشر آیت الله علي خامنئي سلاکار نن مسکو ته ورسېد. د خامنئي سلاکار ایراني مطبوعاتو ته ویلي چې مسکو ته د سفر هدف د خامنئي د بهرنۍ پالیسۍ عملي کول دي او ویلي دي چې د مسکو د سیمه ایزو تحقیقاتو د انسټیټیوټ په بلنه ورغلی دی.
سلام پامو کړی د سپورت مهم خبرونه ته. د افغانستان د کرکټ ملي ټیم د خپل درې ورځنیو تمریناتي سیالیو لپاره هندستان ته ولاړ. د کرکټ بورډ مرختال عزیز الله فضلی ازادي رادیو ویل چې د افغانستان د کرکټ ملي ټیم به د دغه تمریناتي سیالیو وروسته د فبروري په 18 په یو لړ سیالیو کې د ګډون په هدف بنگلاديش ته ولاړ شي. مخکې تر دې د افغانستان د کرکټ ملي ټیم په هندستان کې د الکوزي جام سیالیو اتل شو. د کرکټ د نړیوال جام د سیالیو په لړ کې د افغانستان د 19 کال څخه د لږ عمر لرونکو ملي ټیم وکړای شول چې د کاناډا ملي ټیم ته ماتې ورکړي. د کرکټ بورډ ویان فرید هوتک آزادي رادیو ویل چې د کاناډا ټیم په 500 اورونو کې افغان ټیم ته 133 منډي هدف ټاکه چې د افغانستان د 19 کال څخه د لږ عمر لرونکو ټیم وکړای شول چې د شپږ لوبغاړو په سپوږدو سره دغه هدف په 23 اورونو کې پوره کړي. دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان د 19 کال څخه د لږ عمر لرونکو ټیم په تیرو کې د پاکستان او لنکات څخه مخ تخړلې و. او د سری ای ایتالیا د غوړ لیگ په سیالیو کې ای سی میلان وکړای شول چې 3-0 بوراندې د انټر میلان ټیم ته ماتې ورکړي. د فوټبال نړیوال فدراسیون د معلوماتو پر اساس د دغه سیالي ګولونه الکس نیانګ او باکا د ای سی میلان په ګټه وهل. میلان د کامیابی سره 8 امتیاز ترلاسه کړ چې په جدول کې شپږم ځای خپل کړ او انټر په هغو 13 امتیاز د جدول په څلورم ځای کې پاتې شو.
تاسیل آزادی رادیو خبری خبرونه و رید آزادی رادیو خبرونه د سهار په 2 بجې پیلېږي. د ماښام تر 2 بجو په منځنۍ صفه 12 پښنیوي دوام کوي. په همدې صفه د ماښام له 2 بجو وروسته د امریکا شغ آشنا رادیو خبرونه اوریدئ شي. د ازادي رادیو خبرونه د انټرنیټ لاري هم اوریدئ شي. azadiradio.com یا azadiradio.org د ازادي رادیو د ویب پاڼه پته ده. له دې طریقې نه یوازې د ازادي رادیو خبرونه اوریدئ شي، بلکې آرشیف ته هم تللی شي، په خوانی خبرونه هم اوریدئ شي، همدارزې مطالب لوستلی شي. د کندوز ولایت د امام صاحب ولسوالۍ سیمه ایز چارواکي په دې ولسوالۍ کې د سبانې 200 بهرنیو جنګیالیو د حضور خبر ورکوي. دوی وایي له دې ډلې څخه څه باندې 40 تنه د تاجکستان اتباع دي چې د تاجکستان پولې ته نږدې د دې ولسوالۍ په اړوندو سیمو کې په تروریستي فعالیتونو بوخت دي. په دیاړه له کندوز د ازادي راډیو د خبريال اجمل آریان راپور واوري.
د کندوز په امام صاحب ولسوالۍ کې تاجکستاني جنگیالي وسلوالو طالبانو ته د ماین جوړونې په برخه کې زده کړې ورکوي. د کندوز ولایت د امام صاحب ولسوالۍ سیمه ییز چارواکي د دې ولسوالۍ په سرحدي سیمو کې د بهرنیو جنگیالیو له موجودیت څخه خبر ورکوي. دوی وایي چې د تاجکستان پولیس سره نږدې د بهرنیو تروریستانو موجودیت هم نوموړي هیواد ته او هم آسیایي هیوادونو لپاره یو ستر ګواښ بلل کیږي. د امام صاحب ولسوال امان الدین قریشي ازادي راډیو ته وویل چې د کشفی ارګانونو د معلوماتو له مخې په دې ولسوالۍ کې څه باندې 200 تنه بهرني جنگیالي حضور لري چې څه باندې 40 تنه تاجکستاني دي چې د مصطفی تاجک د قمندې لاندې فعالیت کوي.
امو کسایی که حملات انتحاری را ماین انفجار امیار سازماندهی میکنن و ماین میسازن یا هم
دغه کسان چې دلته فعالیت لري دوی ټول بهرنیان دي. دوی د ماین جوړونې او ترهګرۍ په برخو کې له طالبانو سره کار کوي او انجینران تاجکستانی دي. د معلوماتو له مخې څه باندې 200 تنه بهرنیان په دې ولسوالۍ کې حضور لري. د نوموړي د خبرو پر بنسټ چې دغو جنگیالیو د امورو د هغه غړي د تاجکستان هیواد په ځنګلونو کې هم پټن ځایونه جوړ کړي دي.
فاصله کې د دشمن با مرز تاجکستان داره فقط دریای امو هست، حتی یک تعدادی از اینا از دریا او طرف هم برای خود لانه ساخته.
د تاجکستان او امام صاحب ولسوالۍ ترمنځ ډېره لنډه فاصله ده. د امو سیند نه هغه غړي تاجکستان دی او یو شمېر بهرنیو جنگیالیو د تاجکستان په ځنګلونو کې هم پټن ځایونه جوړ کړي دي. کله چې دلته د افغان ځواکونو لخوا پرې فشار راسي نو لسین نه هغړې اوړي. قریشی زیاتوي چې باید د دولت ضد عناصرو پر وړاندې پراخ پوځي تصفیې عملیات پیل شي څو نوموړي ولسوالۍ د بهرنیو جنگیالیو او وسلوالو طالبانو له موجودیت څخه تصفیه شي. په همدې حال کې د امام صاحب ولسوالۍ د ځنګلي د سیمې یو تن اوسیدونکی فریدون د ولسوال د خبرو په تایید سره وایي چې د دې ولسوالۍ په سرحدي سیمو کې د تاجکستان ترهګرو ډلو ځای نیولی دی.
د جنگلای امام صاحب مخالفین جمهوری تاجکستان اونجا جای گرفته گیستن با طالبا یک جای کار میکنن ماین ها را ساز.
د امام صاحب ولسوالۍ د ځنګلونو په سیمو کې تاجکستاني جنگیالیو ځای نیولی دی او له طالبانو سره تروریستي فعالیتونه ترسره کوي او د ځنګل په سیمه کې تاجکي سیم کارتونه کار کوي. نو دوی له همدې سیم کارتونو ګټه اخلي او تاجک ځوانانو ته بلنه ورکوي چې له دوی سره یو ځای شي. څو موده وړاندې د نوموړي ولسوالۍ یو شمېر قومي مشرانو هم ویلي وو چې د امام صاحب ولسوالۍ په ځنګلونو کې بهرنیو جنگیالیو مرکزونه جوړ کړي دي او هلته ځوانانو ته د ماین جوړونې او ځانوژونکو حملو په برخه کې روزنې ورکوي. د امام صاحب ولسوالۍ د کندز شمال لوري ته موقعیت لري او د نوموړي ولایت یوه لویه ولسوالۍ ده چې نږدې 15,000 نفره نفوس لري او دغه ولسوالۍ د کندز مرکز څخه 70 کیلومتره فاصله لري. همدارنګه نوموړي ولسوالۍ د 70 کیلومتر په اوږدوالي له تاجکستان سره ګډه پوله لري او د افغانستان او تاجکستان ترمنځ د امو رود بهیږي. اجمل آریان، ازادۍ رادیو، کندز.
په راپور کې مو واوریدل چې د کندز ولایت په امام صاحب ولسوالۍ کې البته د چارواکو په وینا د دولت د وسلوالو مخالفانو ترڅنګ شاوخوا 200 بهرني جنگیالي هم په جګړه کې برخه لري چې ډېر شمېر د تاجکستان وګړي دي. امام صاحب هم تاجکستان ته نږدې د یوازې امو دریا د افغانستان د امام صاحب او تاجکستان ترمنځ پروت دی. په همدې حال کې په همدې خبرونه کې مو راپور درلود چې د امریکا ولسمشر په افغانستان کې د امریکایي سرتیرو د شمېر او راتلونکي په اړه لسره غور کوي. په همدې حال کې د متحدو ایالاتونو پوځي مشران د افغانستان د وضعیت د له خرابوالي په اړه خبرداری ورکوي. آیا په افغانستان کې د امریکا پوځي ماموریت لسره پیلیږي؟ آیا د افغانستان دوامداره ناامني د سپینې ماڼۍ په تګلاره کې د تیروتنو نتیجه ده؟ رضوان مراد په دیاره د پوځي چارو له یو کارپو ښاغلی جاوید کوهستاني سره مرکه کړې او په دې مورد کې د هغوی نظر پوښتلی دی.
زما په آن 11 سپتمبر وروسته امریکې په افغانستان کې یو روښانه دریز او یو ستراتیژي نه درلود. یو خوا زموږ نیمګړتیاوې هم دغه مسلې ته قوت ورکړه چې په افغانستان کې یو روښانه پالیسي یا دفاعي او امنیتي پالیسي نه وي. څه مشکلات زموږ په مشرانو کې دي. وینو چې دا لوی قدرتونه هم داسې یو روښانه پالیسي او استراتیژیکه پالیسي
نه لري او بیشتر تاکتیکی فعالیتونه لري. هم پیراغ کې په سوریه کې په افغانستان کې چوسې ګورو لیو خانموک امنیتی توافق لرو، پیمان لرو چې امریکې مکلفیت لري د افغانستان سره هغه تعهدات چې لري د دې توافقنامه پر اساس باید ترسره کړي چې تر اوسه د دې نه یو کال نه ډیر تیریږي. د دې توافقنامه کوم مسایل چې پکې شته هغه ترسره شوی نه دي، یعنی هغه ماموریت چې باید ترسره شوی وای تر اوسه هغه همکاري ترسره شوی نه دي.
د دې ګارنټي او د دې ضمانت څه دی چې په تیرو دیارلس یا څوارلسو کلونو کې امریکا د افغانستان په اړه واضحه ستراتیژي نه درلودله، د دې څه ضمانت دی چې په راتلونکي کې به د دوی ستراتیژي روښانه وي؟
دا مسئله زموږ د نظام مسؤلیت دی. اوس چې موږ خپل اساسي مؤسسات لرو لکه پارلمان او ریاست دولت، قوی قضایه، باید خپل دولت یا پالیسی ولري، دغه پالیسی په مشارکت کې امریکا او نور قوتونه افغانستان سره مرسته وکړي. اهداف باید موږ وټاکو. زموږ دشمنان څوک دی؟ موږ باید تعریف وکړو. که موږ د خارجیان په خپل سر بپریږدو، هغه هر څه چې دوی د لاس نه کیږي، کوم نظریات چې هغه لري، کوم برداشتونه چې لري، هغه تر سره کوي.
اکثره په امریکا کې د کانګرس جمهوریت غوښتونکو غړي پر اوباما انتقاد لري چې د لوخت نمخ کې اعلانونه چې له افغانستان نوزو عسكر کمو دی وی چې د افغان حکومت وسلوال مخالفان روحیه د اعلانونو قوی کړله، او د غرض دوی وی چې کوم اشتباهات چې په عراق کې شوی په عراق کې هرڅه لسره شول، یعنی هره عراق کې برته امریکایان روان دي الته جنگ کوي. نو آیا په افغانستان کې هم ورته سناریو د امریکانو په وینا د سپین ماړې د خطاګانو او سهول عمله په افغانستان کې هم هر څه سره کیږي؟
په دې کې شک نشته. اموخ کې چې دغه پروګرام انتقال د امنیتي مسولیتونو برنامه اعلان شو، هغه وخت کې مو په 2011 نه ورسته و ویل چې دغه زمان تا کنه یا تعیین ایدود د خروج نه دغه ډیر مصیبت راولي افغانستان ته، او ټول خپل امکانات او ظرفیتونو ته طالبان وساتله، یعنی خپل مشران د افغانستان د خاور نه وساتله په پاکستان کې آمادگی درلود چې دوی باید تر 2014 وروسته باید آمادگی ولري، یعنی دوی یو مرار درلود چې موږ آینده افغانستان تر کنټرول راولو. دغه لوی اشتباهات و مخکې چې د باراک اوباما او قصر سفید له خوانه شوې ده.
د سیاسي او پوځي چارو د نظر خاوند جاوید کوهستاني مرکمه له آسادی رادیو واوریده.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له آزادی رادیو واوري.
د کونړ په مرکز اسادابات کې د تیلو په پمپ کې د اور لګیدو له امله دوه تنه ټپیان او په زرګونو لیتره تیل سوځیدلی دي. خلک وایي کچيري اطفایه په وخت نه وای رسیدلې، نو شاوخوا کې نور پمپونه او د موټرو پلورنځي به هم په ایرو بدل شيو. په دې اړه له کونړ د اوسادي رادیو د خبريال روح الله انوري راپور.
تیر ماخام لسباند شپک بجې ویچې د مرکز اسداباد اړوند یارګل سیمه کې د الجهاد پونوم د تیلو پمپ کې د اور لمبي پورته شوې او په څو دقیقو کې په زرګونه لیټره تیل وسوځیدل. د پمپ څښتن زاهد الله وای دوی د تیلو لټانکر څخه د جرناتور په وسیله ذخیره ته تیل انتقالول چې ناڅاپه جرناتور اور واخست او په ذخیره کې په زرګونو لیټره تیل د اور په لمبو بدل شول.
دا غایبه ذخیره نه بل ته تیل انتقالول او دا جرناتور د طرف نه اور ولاګي.
هغه وای ټانکر چلوونکو په دې بریالي شو چې ځان او ټانکر د اور لزای او باسي، خو پیخه کې دوه تنه سوځیدل دي.
دوه نفر زمونږ سوځیدل دي او بس هغه مالی تلفات خو تی نور الحمدلله.
نو مالی ځان څونه وکړي؟
بس دا څه به یو حتی نه وزره لیټره به.
د کونړ امنی قومندان مل پاسوال عبدالحبیب سیدخیل ازادي رادیو ته ویل چې د اور لګیدو سره سم د امنی قومندانۍ اطفایه رسیدلې او اور مرکړې چې د زیاتو زیانونو مخه نیولې ده. په عین حال کې زموږ اطفایي د خپل وسایلو سره پام تر رسیدلی او اور مرکړې دي. یو هلک چې عبدالحق نومیږي او 14 کلنو د اور وژلو هڅه کوله، سوځېدلی چې د پولیسو لخوا روغتون ته رسول شوی او د بل تن جامې سوځېدلې دي چې روغتیایي حالت د ډاډ وړ دی. د دم کلی د ځوانانو شورا مشر ذبیح الله صابح وایي دوی له پولیسو ډیر خوښ دي چې ډیر زر یې ځانونه او اطفایا د اور ځای ته رسولي او په چټکۍ د اور په مړ کولو کې بریالي شوي دي.
قومندانۍ امنیه زړور اطفایا والا د قومندانۍ منصوبین وکولی شول چې اور ډیر زر په قابو کې راولي. نوي ډیر زیات زیانونه اړول ځکه چې دلته ډیر د ګاډو دغه موږ ته منندوی و مننه ته کوو. تیلو پمپونو والا نه خواهش دا دی چې هغه خپل کوم سون توکي چې دي هغه په خوندي ځایونو کې وساتي. د ګازو ټانکي دي هغه هم بیخي سرلوڅي پرتي دي. زموږ د حکومت نه دا خواهش ده چې هغې حفاظت هم په دغه پمپونو والا باندې وکړي.
پخوا په کونړ کې اطفایا نه و موجوده چې کله به هم چیرته اور ولګېدو نو د اور وژلو لپاره به له ننګرهار څخه کومک غوښتل کېده. چې تر څو به له ننګرهاره اطفایي را رسېدلې نو هر څه به په ایرو بدل شوي وو. خو 4 کاله کېږي چې نړیوالو ځواکونو او مرکزي دولت 4 ارادې اطفایي کونړ سره کومک وکړ چې اوس ډېر زر لګېدلي اورونه مړ کوي او خلک له زیاتو زیانونو ژغوري، چې همدې خبرې خلک خوښ کړي دي.
د دې خبرې سات د موضوع په ارتباط چې څو نور پیغامونه را رسېدلي دي، په هغو کې یو هم د افغان په نوم اوریدونکي راستولی دی. په افغانستان کې سوله هغه وخت راتلی شي چې افغانان سره یو شي، د نورو پخله دوکه نه شي او د خلکو ته د حکومت له لوري د کار زمینه مساعده شي. کریم الله جعفری له زابل لیکلي وایي د 4 اړخیزې غونډې ملاتړ کو خو شرط دی که نتیجه ورکړي. عزت الله حکیمی له کندهار لیکلي سولې ته هیله نه لرم ځکه چې 14 جنگ او شرطونه نه دي ختم شوي. او صدیق الله د کندهار له میوند ولسوالۍ لیکلي وایي زما نظر دا دی چې داسې ناستې فایده نه لري ځکه چې د طالبانو شرطونه نه دي په ځای شوي. دا هغه پیغامونه چې د افغان بیسیم د 1903 شمیرې له لارې مو ازادي راډیو ته رسولي ول. اوس هم هلمند ته ځو. په هلمند کې د اطلاعاتو ته د لاسرسي کمیسیون جوړ شو. په دې کمیسیون کې د رسنیو ترڅنګ د مدني ټولنو او دولتي ادارو ځینې استازي وټاکل شول. په دې اړه له هلمند د ازادي راډیو د خبریال الیاس دای راپور واوري.
اطلاعاتو ته د لاسرسي پر قانون د څار دغه کمیسیون د یو شمیر خبریالانو ترڅنګ د بیلابیلو دولتي ادارو او مدني ټولنو څخه 14 غړي لري او دغه ادارو څخه څارنه کوي چې نه غواړي د خبریالانو او د نورو کسانو سره معلومات شریک کړي چې اړتیا لري. د دې کمیسیون د جوړېدو پر مهال ګڼ شمېر خبریالانو، مدني فعالینو او ځینو عادي وګړو ته د عامه پوهاوي په خاطر 2 ساعته ورکشاپ هم جوړ شو. د هلمند اطلاعاتو او کلتور رئیس علیشاه مظلومیار ول د معلوماتو د لاسرسي پر قانون د څار کمیسیون تر جوړېدو وروسته به خبریالان او دي خلک د دې حق ولري چې د مسؤلینو څخه د اړتیا وړ معلومات ترلاسه کړي.
زما په نظر دا ستاسو ژورنالیستانو د علم، هنر او کمال د خوندانو برکت دی چې ژورنالیز او د ژورنالیزم سره هم د ډار احساس رامنځته شوی دی او هم د امید. د ډار احساس دغه خلکو سره رامنځته شوی دی، دا چا په زړونو، ذهنونو او ضمیرونو کې ویره او ډار پیدا کړی دی چې هغه په حقیقت باندې پر صحیح انساني او اسلامي ژوند نه دی روان.
معلومات ته د لاسرسي د قانون د تنفیذ څخه تر یو کال ډیر موده وړي خو لا هم چارواکي او د ادارو مسؤلین پر وخت او موقع نه یوازې معلومات نه ورکوي بلکې اکثره د مرکې کول د ځان حق بولي او پر حقایقو پرده اچوي. په هلمند کې میشت د سیمه ییزو، ملي او نړیوالو رسنیو خبریالان وایي د امنیتي ادارو مسؤلین پر وخت معلومات نه ورکوي او د مسؤلینو دا ډول چلند اکثره وخت خبریالان د بیلابیلو ډلو د تهدید سره مخامخ کوي.
خبریالان د معلومات د لاسرسي په برخه کې ډېر ستونزې لري. ځینې چارواکي دي چې پر وخت خبریالان ته معلومات نه ورکوي او دا چې په هلمند کې اوس نوی کمیسیون جوړ شو، د دې کمیسیون په پرانیستلو سره هیله شته چې خبریالان ته پر وخت معلومات ورکول سي او د ژوند د خوندیتوب په چارو کې اغېزناک ګامونه پورته شي.
زیات شمېر خبریالان د همدې ستونزې سره په همدې ولایت کې مخ دي. زیات هڅه کوي نام نیتی ارگانونه او نام ولایتی داره پر وقت خبریالان تا معلومات ورکوی.
معلوماتو ته د لاسرسي پر قانون د څر تر کمیسون څو ورځې مخکې د هلمند یو شمیر نورو ولایتونو خبریالانو د ځان لپاره ځینې اخلاقي اصول وټاکل چې وروسته به په کابل کې د یو ملي کانفرنس په ترڅ کې په هغه اخلاقي اصولنامه ورګټي چې وړاندې تر دې ټاکل شوې ده. د هلمند والی ویند عمر ځواک وایي حکومت ژمن دی چې د بېلابېلو نورو مسئلو تر څنګ په امنیتي برخه کې هم پر وخت خبریالانو ته معلومات ورکړي.
باید ژورنالیستانو ته دقیق معلومات ورکړل شي. موږ تل هڅه کړې په دې باندې تر څو کوم ځای کې چې کوم پېښه وي هغه دقیقه کړو او وروسته د ژورنالیستانو صاحبانو چوپړ ته وړاندې کړو. په دې برخه کې موږ اوس هم هڅې کوو او وروسته له دې نه به هم په دې برخه کې کوټلي ګامونه پورته کوو. ولایت مقام اداره د دې ننګونه کوي او د دې ملاتړ کوي تر څو ژورنالیستانو ته دقیق معلومات وړاندې کړي.
معلوماتو ته د لاسرسي قانون شپږ فصله او دوه دېرش مادې لري. په دې قانون کې په ټولو هغو مواردو کې د معلوماتو پر ورکولو ټینګار شوی دی چې غوښتونکي ورته اړتیا لري، خو خبریالان د هغو معلوماتو د غوښتلو حق نه لري چې ملي ګټو ته زیان رسوي، د نورو هیوادونو سره د یوه هیواد اړیکې خرابوي او یا غوښتونکي معلومات د یوه کس د شخصي حریم په اړه وي. محمد الحسی، ازادي راډیو، هلمند.
له هلمند څخه مو د ازاري رادیو د خبريال راپور واریدو. په دې خبري مجله کې په دې خبري ساعت کې مو ویل چې لا هم کابل ته د برښنا انتقال قطع دی، اوس هم برښنا نه ده انتقال شوی او برښنا په بغلان کې د دولت د وسلوالو مخالفانو له لوري د برښنا د یوې پایې د ویشتلو په نتیجه کې قطع شوی ده. دا هغه برښنا ده چې له ازبکستان څخه افغانستان ته راځي. همدا اوس د ازاري رادیو خبريال غزالی صاحب له بغلان د ټلیفون له لارې را سره دی. غزالی صاحب، په همغه سیمه کې چې برښنا قطع شوې ده هلته وضعیت څنګه دی؟
فعلا د او قسمت عملیات به شدت جریان داره. سخنگوی قمانده امنیت گفت که ما در حال پیشوی هستیم با تأمین امنیت ساحه ساحه برق دوباره جور میشه. اما رئیس کرشما شرکتی ولایت بغلان برادر آزادی گفت که یک پایی دیگر هم تخریب شده، نفت در منطقه قابل ترین است که دیروز شده گذاشته، یک پایی دیگر هم از پایی برقی که از ازبکستان به کابل میره از ازبکستان فقط تخریب شده، نفت در منطقه تخریب شده.
بله صاحب، یعنی په ځای دی چې هغه یوه پایه چې نړیدلې وه هغه جوړه شي، هغه هم نه دی جوړه شوې بلکې بله پایه هم نړیدلې ده. او دا پایه په کوم دقیقا د بغلان په کومه منطقه کې له منځه تللې دي یا ویجاړې شوې دي؟
این پای اولی دتنگ غوری بود، دتنگ شهاب‌الدین بود، تخریب شده بود که قصد ترمیم او را داشتن به دلیل بدامنی و ناامنی نتانستن که ترمیم بکنن، عملیات برای جریان در آورد. در این سرها یک پای دیگه هم به تازگی تخریب شده.
بله، چه تخریب کردی؟ غزالی صاحب، معلومات ستاسو چه دی چه دا چه تخریب کردی؟ دولت وسلوال مخالفین و کنه پا جگره که تخریب شویده؟
ای رئیس برق غوری رو که بنشد رو که تو تخریب کرده، اما طالبا به بعضی از رسانه ها گفتن که ما این پایه تخریب نکردیم، پایه اولی رو گفتن که تخریب نکردیم. رئیس برق غوری شرکت بغلان به مورد ای که چی کسی رو تخریب کرده این نگه.
ډیر زیاته مننه غزالی صاحب چې له بغلان مو احوال راکو. د غزالی صاحب په لڅرګندونو څرګنده شو چې نه یوازې دا چې کابل ته له ازبکستانه د تلونکې برښنا د پایې د ترمیم غم نه دی خوړل شوی بلکې بل پایې هم تخریب شوی ده.
ازادي راډیو ته غوښتنه او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړی.
د پاکستان د مرکزی حکومت د اطلاعاتو وزیر وایي چې د پاکستان امنیتي ځواکونه به د وروستي تروریست تر ځپلو پورې عملیات جاری وساتي. پرویز رشید وایي چې افراطي وسلوالې ډلې د پاکستان د پوځ لخوا په ضربې عذاب عملیاتو کې ځپل شوي، خو نوموړي تروریزم ته نه یوازې د پاکستان بلکې د نړۍ او انسانیت دښمنان وبلل. په دې اړه له پېښوره د ازادي راډیو د خبریال زبیح الله شفق راپور واوري.
د پاکستان د اطلاعاتو وزیر پرویز رشید ترهګر نه یوازې د پاکستان بلکې د نړۍ او انسانیت دښمنان بلیری او ټینګار کوي چې د وروستي ترهګر تر ځپلو پورې به پوځي عملیات جاری وي. نوموړي د دوشنبه په شپه ناوخته په لاهور کې له رسنیو سره په خبرو کې وویل چې په ضرب اعظم پوځي عملیاتو کې ترهګر ځپلي او په خبره چې د سیمې د امن لپاره به دا عملیات دوام ولري. ښاغلي رشید دا څرګندونې په داسې وخت کې کوي چې د پاکستان امنیتي ځواکونو د 2013 میلادي کال له جون راهیسې افغان پولې ته نږدې په شمالي وزیرستان او ځینې نورو قبایلي سیمو کې د ضرب اعظم په نامه پوځي عملیات پیل کړي چې لا هم روان دي. پوځ وایي چې په دې عملیاتو کې تر دې دمه زرګونه کورنۍ او بهرني وسلوال وژلي، سلګونه مرکزونه او پټنځایونه یې ورته وران کړي او نیټورک یې ورته له منځه وړی دی. د اطلاعاتو وزیر د ترهګرو د ځپلو او د ضرب اعظم د کامیابۍ په اړه دا څرګندونې په داسې وخت کې کړي چې ترهګرو د جنوري په 16 د خیبر پختونخوا په 400 کې پر پاچا خان پونتون خونړی وسلوال برید وکړ او د زده کوونکو په ګډون یې پکې 20 تنه ووژل. خو ښاغلی رشید ټینګار کوي چې پاکستان د ترهګرو پر ضد جګړې ته ژمن دی او زیاتوي چې په دې لړ کې د دې هېواد ټول سیاسي ګوندونه یو خوله دي. نوموړي همداشان په دې وروستیو کې د ترهګرۍ پر نوې څپې سربېره ادعا وکړه چې استخباراتي ادارو د ډېرو ترهګریزو پېښو مخه نیولې چې که خدای مکړه رامنځته شوي وای نو ډېر تاوان به اړولی و. د ملک د سلامتی هغه ادارې چې معلومات راغونډوي د هغوی د کامیابیو له امله د ترهګرۍ په پیښو کې ډېر کموالی راغلی او ډېرې پیښې تر رامنځته کېدا مخکې شنډې کړه شوي دي. که چیرې زموږ استخباراتي نیټورک مؤثر نه وای نو ښایي موږ به د ترهګرۍ له امله تر دې ډېر زیان لیدلی وای. ښاغلی رشید په خیبر پختونخوا کې په دې وروستیو کې د هغه ترهګریزو بریدونو ته په اشاره چې ملکي کسان پکې نښه شوي وایي ترهګر د عملیاتو له امله کمزوري شوي او اوس پر اسانه هدفونو بریدونه کوي چې همدا یې ورختی او کمزوري ښیي. د ښاغلي رشید تر څرګندونو یو ورځ مخکې وزیر اعظم نواز شریف هم د یو جګپوړي سیاسي غونډې په پای کې د ترهګرۍ د ځپلو په لړ کې خپله ژمنه تکرار کړې وه او ویلي وو چې د وروستي وسلوال تر ځپلو به د ترهګرۍ خلاف جنگ جاری وي. دولتي چارواکي د ترهګرو د ځپلو په لړ کې د خپل حکومت د ژمنتیا خبره په داسې وخت کې کوي چې د روان کال لومړۍ یا جنوري میاشت د خیبر پختونخوا لپاره خونړۍ میاشت وه. دا یادونه ورده چې ترهګرو په دې میاشت کې پر پاچا خان پوهنتون په برید سربېره پېښور ته نږدې په کارخانو کې د خاصدار ځواکونو پر یو چیک پوسټ ځانمرګې برید هم کړی و چې د یو ماشوم او خبریال په ګډون پکې 2 تنه وژل شوي.
دا هم د هغو موضوعاتو لنډیز چې په دې خبری ساعت کې مو وړاندې کړل. د سولې عالي شورا وایي د سولې په اړه درېمه څلور اړخیزه غونډه به له طالبانو سره مخامخ خبرو ته زمینه برابره کاندي. په افغانستان کې د جګړو تازه څپې د امریکا ولسمشر اړیستی دی چې په دې هیواد کې د خپلو سرتیرو د شمیر په اړه بیا غور وکوي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي په نږدې راتلونکي کې به د لاجوردو د لارې د فعالولو لپاره په ترکیه کې یوه غونډه جوړه شي. د چارو کارپوهان د دې لارې جوړېدل د افغانستان د وارداتو صادراتو لپاره ډېره مهمه بولي. د کندز ولایت د امام صاحب ولسوالۍ سیمه ایز چارواکي وایي چې په دې ولسوالۍ کې د څه باندې 200 تنه بهرنیو جنګیالیو د حضور خبر تاییدوي. دوی وایي چې په دغو کسانو کې څه باندې 40 تنه د تاجکستان اتباع دي. د کونړ په مرکز اسداباد کې د تیلو په پمپ کې د اور لګیدو له امله 2 تنه ټپیان او په زرګونو لیتره تیل سوځېدلی دي. او په هلمند کې اطلاعاتو ته د لاسرسي کمیسیون جوړ شو.
ترا خیبر را تم چوکڑا شناخت د خیبر را تم چوکڑا شناخت د خیبر را تم چوکڑا شناخت د خیبر را تم چوکڑا دلری رات راوڑا سو کسے دلری رات راوڑا الوزما 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 وزری رات راوڑا الوزما وزری رات راوڑا تو شم توم سندری رات راوڑا شم توم سندری نفرت لخ کری ایل کرم سبا د نفرت لخ کری ایل کرم سبا د نفرت لخ کری ایل کرم.